سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. مجیب خلوتگر مسعود این نهاد شام گذشته در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه‌ها گفت:
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
و گفته خلوتگر، این نهاد در 17 سال گذشته در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد در افغانستان کار کرده است. نی در حال از تعلیق فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داده که اکثر نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها در خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند و با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی در داخل این کشور با محدودیت‌های از سوی این گروه مواجه هستند. بر اساس گزارش شماره از رسانه‌های افغانستان، افراد ناشناس با چاقو به دو زن افغان در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان روز پنجشنبه حمله کردند. به گفته منابع، به این زنان هنگام حمله شد که آنها به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌رفتند. رسانه‌ها از جمله خبرگزاری جمهور نوشته که حمله کنندگان پس از زخمی ساختن این زنان از محل حادثه فرار کردند. دو هفته پیش در یک رویداد مشابه دو زن افغان در اسلام‌آباد زخمی شده بودند. هزاران تن از افغان‌ها به شمول فعالان حقوق زنان و خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به پاکستان رفتند تا از آنجا درخواست‌های پناهندگیشان را به کشورهای دیگر دنبال کنند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را تشدید کرده است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان در اعلامیه مشترک که دفتر ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، تأکید کردند که حکومت در افغانستان شکل بگیرد که از همه مردم نمایندگی کند و امنیت را برای همه بدون تبعیض قومی و فرقه‌ای تأمین کند. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به ترکیه رفته و با همتای ترکیه‌اش در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه هفته گذشته خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این درخواست لاوروف گفته بود که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی‌دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ایران و روسیه از معدود کشورهایند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا پیش از حمله مرگبار اوایل این ماه در ایران به این کشور در مورد تهدید تروریستی در سرحداتش هشدار داده بود. مسئولیت این حمله در شهر کرمان ایران را گروه داعش پذیرفتند. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده، در ایمیل به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفته که این هشدارها را تا حد به این دلیل می‌دهند که نمی‌خواهند افراد بی‌گناه در نتیجه حملات تروریستی کشته شوند. در دو انفجاری که در سوم ماه جنوری در کرمان ایران صورت گرفت، بیش از 90 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رخ داد. وزارت استخبارات ایران در هفته گذشته گفته بود که عادل پنچیری، یک عضو داعش، در انفجارات کرمان دست داشته. رادیو فردا در 19 جنوری گزارش داد که این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که شماره از عاملان این انفجار که اعضای داعش دستگیر شده و دو تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده ای امریکا روز پنجشنبه رژیم بلاروس را به دلیل سلسله از حملات سیاسی این هفته مورد انتقاد قرار دادند، زیرا گروه های حقوق بشر گفتند که بیش از 150 تن در یک روز توسط ادارات امنیتی بلاروس دستگیر شده و یا مورد تحقیقات قرار گرفتند. گروه حقوق بشر ویاسنا گفته که رژیم بلاروس خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان اخیراً آزاد شده را هدف قرار داده. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه با شدیدترین وجه ممکن موج اخیرین سرکوب ها را محکوم می کند. واشنگتن نیز به طور مشابه حمله رژیم بلاروس بر حقوق بشر و تلاش ها برای خونسا کردن آرمان های دموکراتیک مردم آن کشور را محکوم کرده است. بازیکنان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و تیم نیپال امروز در جام جهانی کرکت در برابر هم به میدان می روند. این مسابقه در ایست لندن در کشور آفریقای جنوبی ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در 3 بازی خود در مرحله گروهی این جام شکست خورده و پیروزی در بازی با نیپال برای آنها حیاتی است، زیرا ممکن است به دور بعدی برود. در گروه دی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال پس از پاکستان و نیوزلند، نیپال در ردیف سوم و افغانستان در ردیف چهارم قرار دارد.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشۍ پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاخ دیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې 70 کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشۍ د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماټه را سره ده. عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ده. ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلاره هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میدما او زمګه دیدونکو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه بخپلا مولانا فضل رحمان ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی. زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، د هغې وخت نه ټي ټي پي د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې د پاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، څه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبانو سره یا طالبان یا ټي ټي پي چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د ایس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه ترسره
کړي. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخابات کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کوم خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز بلوچ ویلي چې دوی د مولانا فضل الرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دې نه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال ایدو ته ویلو چې د اسلام آباد
ستاسو خبره نیسم، د مولانا فضل الرحمن هم دا څرګندونه به سره وګورو بیا به بیرته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علما اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علما اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه ده، اوسو خو جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته و نصابونه، نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلق دی هغوی سره رابطه وکړله، وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړئ. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې په ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوي؟
بالکل، د نظیفی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان د دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضل الرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو څخه خبرې وشوې نو هغوی له دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخ ته رانغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفې صاحب ویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخوانی حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضل الرحمان باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاب